ستړي مشای وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې د روان سات لومړی نیمای چې خبری موضوعات ته ځنګړې شوې پکې اوري چې د افغانستان د سولې شورا د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمنځ لیدنې کتنې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمينه سازي بولي. دغه مول راپور سربېره د سیاسي چارو له یو کارپو سره مرکه هم کړي. د دې سات دوهمه نیمای د ورګوشو عزیزانو او د انصاف پلټ کې دوه ونیزو پروګرامونو ته بل شوې ده. خو تر دې هر څه وړاندې اسمت سروان د افغانستان سیمه ونړي خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو ستنولو ته جدي دی. ملي امنیت وایي په هلمند کې د طالبانو یو سلاکوټ ویچاړ کړی دی او په روسیا او فلیپین کې په چاودنو کې 2 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبري د بین الافغاني خبرو لپاره سري زبولي. د دې شورا مرستیال عبدالرحمن سلیم نن یکشنبه ازادي رادیو ته وویل چې هر را سولې او طالبانو سره موافقه د افغانستان د حکومت او طالبانو له مخامخ خبرو سره تړلې دي. ښاغلی سلیم په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو خبري د همدې هدف لپاره وبللې.
جناب آقای خلیلزاد با رهبری حکومت وحدت ملی
دیوای شغل خلیلزاد د افغانستان د ملي یوالي د حکومت له مشانو د سولې شورا او د هیواد له ځینو مطرح شخصیتونو سره د اعتماد درامسته کولو لپاره پر وروستیو انکشافاتو خبري کوي څو د افغانانو ترمنځ د خبرو لار هوار شي. د زلمی خلیلزاد په مشه د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ پښوزنی خبري پرون شنبه پای ته ورسېده او راپورونه وایي چې دواړه خواوې پر یوې مسوده سلا شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې د راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو د ستنولو په برخه کې جدي دی. مایک پامپیو پرون شنبه پر ټویټر لیکلی امریکا نه پرېږدي افغانستان د نړیوال تروریزم پر ځاله بدل شي او له افغانستان د امریکایي ځواکونو په ایستلو کې هم واشنگټن جدي دی. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د کوم مهال ویش یادونه ونه کړه. دا مهال په افغانستان کې د ډیر امریکایي پوځیانو شمیر 4000 ته رسیږي. ښاغلی پامپیو یادونه کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي دي. لبل خو زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر له طالبانو سره د خبرو پر مهال د پرمختګونو خبر ورکړ. هغه لیکلی افغانان باید په خپلو کې پر ټولو موضوعاتو د پراخ اوربند په ګډون موافقې ته ورسیږي. د کابل شهر په منډی کې په میلاد مارکیټ کې اور مړ شوی دی. د کابل د امنیت قومندانۍ ویندوی بصیر مجاهد ازادي رادیو ته وویل د اور لګیدو له کبله مالی تاوانونه پیښ شوي خو د سر زیان نه دی اوښتی. دا څویم ځل دی چې د کابل په تجارتي سیمو کې اور لګیږي او د میلیونونو افغانیو زیان اوړي. تیره میاشت په عبدالحق څلور لاره کې د اور لګیدو له کبله نه یوازې د میلیونونو افغانیو زیان واوښت بلکې 3 له ژونده بې برخې او لسګونه نور ژوبل شول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي خاصو ځواکونو یې تېره شپه په هلمند کې د طالبانو د مخدرو موادو پر یوې فابریکې او د چاودیدونکو موادو پر دیپو برید وکړ او دواړه ویجاړ کړل. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د طالبانو سلاکوټ او د مخدرو موادو فابریکه په مارجه ولسوالۍ کې لمنځه وړي دي. د دې ریاست په وینا د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو 3000 کیلو چاودیدونکي مواد لمنځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فلیپین د جنوبی ټاپو جولو په یو کلیسا کې نن د عبادت پر مهال 2 بمی چاودنو لشتر لږ یو شکسان وژلي او یو اویا نور ټپیان کړي دي. په سیمه کې د پوز یو ویندوی ګیری بیسانا نن وویل لومړی چاودنه په جولو شارګوټي کې چې د پلازمینې مانیلا په 1000 کیلومتره کې موقعیت لري په کلیسا کې د غنې غونې په وخت وشوه. د بیسانا په خبره کله چې امنیتي ځواکونه د لومړی چاودنې ساحه ته ورسېدل دویم چاودنه د کلیسا د موټرو د پارکینګ په ساحه کې وشوه. جولو ټاپو له اوږدې مودې راهیسې د هغه تاوتریخوالي شاهد دی چې د ابو سیاف ډلې د جنګیالیو کار ګڼل کیږي. روسی رسنه وی په ساراتوف اوبلاست کې په یو کافی شاپ کې د 214 په نتیجه کې یو تن وژل شوی او یو لس نور ټپیان شوی دی. دولتي آژانس تاس نن یک شنبه خبر ورکړ چې دغه چاودنې پرون ناوخته په ساراتوف ښار کې چې د پلازمینې مسکو په 215 کیلومتره کې پروت دی شوي دي. د آژانس په باور دغه چاودنې په سیمه کې د ګازو د یوې بیلر د اور اخیستو په نتیجه کې شوي دي. او د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د پالیسیو په مخالفت کې د یولسمې اونۍ لپاره په لسګونو زره کسانو چې د خوندیتوب ژیړ واسکټونه یې اغوستي وو د څو ښارونو په لارو کوڅو کې لاریون وکړ. چارواکو پرون وویل په ګڼو ښارونو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخو ډب شوی او پولیسو په پلازمینه پاریس کې د مظاهره چانو د ټیټ پاره کولو لپاره اوښکې بهیونکي ګاز کارولی دي. د پاریس پالس دوله بستی ساحه په تیرو دریو میاشتو کې د مظاهرو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په پاریس کې یوه 43 کلن اعتراض کوونکی عفید ماروخ وویل اصلا نه پوهېږم، هر وخت چې خپل اعتراضونه اعلانوو اوښلن ګاز راباندې کارول کېږي، د همدغو ګازو حمله راباندې کېږي. دا هغه وضعیت دی چې په فرانسه کې روان دی. د فرانسې چارواکو ویلي چې په پاریس کې 223 کسان نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په ټوله فرانسه کې شاوخوا 9500 کسانو په مظاهره کې برخه اخیستې وه چې د تېرې اونۍ په نسبت کم شمېر دی.
من نشی ازادی رادیو تغوگی است. اوراند پخبرانه که در پورنا و موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا د طالب پلاوي او امریکایي استازو ترمنځ د سولې روانې هڅې او خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه سازی بولي.
جناب آقای خلیزاد با رهبری حکومت
نموله هڅه کوي چې بین الافغانی خبراتور ته زمینه سازی وکړي. هغه موضوع چې موږ ته مهمه ده هغه دا ده چې بل اخر افغانان په خپلو کې سره کېني.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې طالبان به بل اخر له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کېني.
معنا یې دا ده چې یو ملي اجماع باید په افغانستان کې دننه وجود ولري او هغه ډېر قوي وي.
د سیاسي چارو کارپو ودیر ساپیو د اروزګان د ولایتي شورا غړي او خلک وایي دغه ولایت په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري. په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان لوی سرنوالي وایي ټاکل شوی چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې د اداو د قضیې د زیاتې پلټنې لپاره ټاکل شوی پلاوی اروپا ته ولاړ شي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه پروګرامونه هم په روان سات کې خبرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.15 صفو د هیواد په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. د همدې خبرونه د سر موضوع د افغانستان د سولې علي شورا وایي هغه څه چې تر دې دمه د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ شوي دي بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه سازي ده. د دې شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم نن ازادي رادیو ته ویل چې له طالبانو سره هوکړه تر رسیدل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو پورې تړلې دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي چې له طالبانو سره سولې تر رسیدل د بین الافغاني خبرو اترو پورې اړه لري. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خپل شپږ ورځنیو لیدنو کتنو جزئیات له افغان حکومت او د سولې لالي شورا سره شریک کړي. د افغانستان د سولې لالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دې مطلب په څرګندولو سره د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د زلمی خلیلزاد له لوري شوې هڅې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه سازي ده د ستاینې وړ دي. ښاغلی سلیم وایي چې د سولې په مسله کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې یو اساسي او حتمی موضوع ده.
جناب آقای خلیلزاد با رهبری حکومت
و دی وای خغلی خلیلزاد د سولې په برخه کې مشتي پرمختګونه د ملي والد حکومت لمشانو د سولې لالي شورا او همداشان له سیاسي اتسیرو سره شریک دي. نو موږ هڅه کوي چې بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه سازي وکړي. هغه موضوع چې موږ ته مهمه ده هغه دا ده چې بل اخر افغانان په خپلو کې سره کېني، د بحث وړ مسایلو باندې بحث وکړي او نتیجې ته ورسیږي.
موضوعات قابل بحث است بحث وکړن او به نتیجه برسن.
زلمی خلیلزاد له طالب استاد سره په قطر کې لښ په ګورځنی لیدنو کتن وروسته ویل دي چې د دغه خبرو اترو جزئیات په کابل کې افغان چارواکو سره شریک کړي. بل لور ته طالبانو رویټرز خبری اژانس ته ویل دي چې دوی له امریکایي پلاوی سره په قطر کې د سولې پر یوې مسودې موافقه کړې چې لمخې به په 13 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. خو ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی تر څو چې پر ټولو شیانو توافق نه وي شوی پر هیڅ شی به موافقه ونه شي، هر څه باید د افغانانو د خپل منځي خبرو په ترڅ کې وشي او پراخ اوربند ټینګ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی که څه هم د سولې په برخه کې وروستۍ هلې ځلې د پام وړ بولي، خو وایي چې سولې ته رسېدل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو اترو پورې تړلې دي.
باید مذاکرات از طریق حکومت افغانستان
دوی باید له طالبانو سره مذاکرات د افغان حکومت لخوا پیل شي او امریکا باید یو اتصارون کې او ضمانت کوونکې په توګه په خبرو کې حاضر وي. که سوله د افغان حکومت طالبانو او خلکو ترمنځ ونه شي او له امریکا سره سوله وشي، نو یو وار بیا به کورنیو جګړو ته لار هواره شي.
مسائل داخلی به وجود میاد.
له بل خوا د ناتو عمومي منشي یانس سټونټلبرګ په بروکسل کې د یوې خبری غونډې پر مهال د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د وروستۍ خبرو اترو هرکلی کړی او هیله یې ښودلی چې دا مذاکرات به د سولې بین الافغاني خبرو اترو او دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ په وروستیو لیدنو کتنو کې پرمختګونه شوي او په کور دننه هم د سولې لپاره هیلې زیاتې شوي دي. خلک هیله لري چې دا خبرې اترې هر څومره ژر چې کېږي یو ښه پایله ولري.
مننه کوو چې زموږ ملتیا کوي. بیا هم د سولې په موضوع تم کېږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ وروستیو خبرو تر ته په کتو د سولې راتګ ته هیلې ډېرې شوې دي. له ډلې د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو کارپوه ودیر ساپي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دوی په باور وروستۍ خبرې اترې په کوم لوري روانې دي.
زه فکر کوم دا اوس هغه لحظې دي چې طالبانو هم فکر کړی دی چې نور تر آخره پورې دایمي صورت سره موږ نشو کولی چې په افغانستان کې په دې ډول تر څو خپل وړاندیزونه ونه کړو، تر څو خپل حکومت جوړ نه کړو، تر څو خپلې خبرې وړاندې ونه ځو او تر آخره پورې دوی هم فکر نه کوم یو تاب به راوړی شوی چې دایمي جګړه په لار واچي افغانستان کې تر څو خپلو اهدافو ته ورسیږي. یعنی هغوی هم حاضر دي چې د مذاکراتو میز باندې کښېني او خبره خپل په امتیاز دوی په نفع په فکر دا به حل کړو. نو زه فکر کوم داسې خوشبیني ورته موجوده ده.
استاد، افغان حکومت تل په دې باندې ټینګار کړی دی چې مذاکرات باید بین الافغاني وي، سره له دې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. روسي توافقات ته په کتلو یا د قطر روسي ناسې ته په کتلو سره چې په ګرځي دوام وکړي، فکر کوي چې دا ځل به طالبان آماده شي تر څو افغان حکومت سره خبرو ته میز ته کینی؟
دې باندې په خو هم ما غوښتل چې کایوار دې امریکا سره په توافق ورسیږي اصلی موضوعاتو باندې. بیا نو داخل د افغانستان کې خو به امریکا حکومت نه کوي چې دوی د هغوی سره خبره مخې بوزي. دا څوک چې اوس هم د امریکا یه طرفه مغو راوستي، مغو تضمین کړي، مغو ته دوی پیغا ورکړې، موافقتنامې ورسره لري، دې او د حال دپاره هم او د دې او د آینده سرنوشت دپاره هم کلف دي طالبان رونه چې د افغان حکومت سره کښېني. یا خپل امریکا یا نمائنده د امریکا، امریکا په شمول دی سره کینی. فکر کوم درې واړه چې دا موضوع د افغانستان په څه ډول چې ټولو خواوو په نفع د دې ولس او د قانون چې راوستلی دی دا هم بیخي بې قانوني نه شي، ولو که تغییرات او تعدیلات پکې راځي هغه به هم ورسره مني او موضوع به حل فصل
کړي. د روسي پښتنې په توګه په هانسب نن به خلیلزاد کابل تم راځي او د قطر او د اسلام آباد د ناسې جزئیات بل افغان حکومت سره شریکي په دغه شرایطو کې اوس افغان حکومت ته څه کول پکار دي، کومه ډیپلوماسي ورته پکار ده چې تاسو خبرې مخې نتیجې ورکړي او بل اخر ستونزه حل شي؟
یو ملي اجماع باید په افغانستان کې دننه وجود ولري او هغه ډېر قوي وي چې هغه دې ته حاضر شي چې آینده سولهیز محیط که او فضا و هوا که ده خپلو جنگیالی مخالفین سره دوی دا وطن هم وساتی هم عباده که هم خلق پکې آرام شي. باید چې یو خلو همغږي او په صداقت سره خپل وطن افغانستان ته سوله راوستل د خلکو جګړې ځپلو خلکو دپاره باید یعنې نو حکومت ته پکار دي چې دغه لاره کې هلې ځلې وکړي، هم ځان ورته چمتو کړي، هم خلک ورته چمتو کړي د دننه په افغانستان کې تر څو په ملي سطحه د دې یو مهم راتلونکي دپاره آمادګي ولري.
له کابل زو د پېښور په لور الته د عوامي نېشنل ګوند مشر سفندیار ولی خان وایي د افغان سولې په اړه حتمي موافقې کې باید افغان حکومت شامل کړی شي. نوموړي د خبره پرون په پېښور کې د ولی خان تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. د افغانستان د کونسلګرۍ مشر محمد هاشم نیازی هم غونډې ته په وینا کې په افغان طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي. د غونډې نور حال غلام غوث راکوي.
په شپږشتم جنوري په پېښور کې د ولی خان د تلین په مناسبت دستوري ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره په روانو مذاکراتو کې د شوي پرمختګ په لړ کې ویلي دي چې کاول په مذاکراتو کې د افغانستان حکومت نه دی شامل کړی شوی، نو خیر دی، خو په کار ده د سولې د حتمي لوزنامې په وخت د افغانستان حکومت د سولې په بهیر کې شامل کړی شي. اول که مذاکرات امریکا او طالبان کوي یا امریکا او پاکستان کوي نو سمه ده، خو په اخیره کې د ټولې سیمې او منطقې د امن او ثبات په خاطر دا لازمه ده چې د افغانستان حکومت په حتمی تړون کې شامل وي.
افغانستان کی حکومت اس سمجھوتے کا حصہ ہو.
په پېښور کې د افغانستان د کونسلګرۍ مشر هم د خان عبدالولی خان د تلین دستوري ته وینا وکړه او افغان کونسل جنرال محمد هاشم نیازی په افغان طالبانو غږ وکړو چې د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل رښتینی کردار ولوبوي او د مظلوم افغانانو د قتلولو څخه دی نوره ډډه وکړي.
ویلي کېږي روزانه یو نیم سل کورنۍ بے سرپرست کیږي او یوازې هغه وخت دا وینه ودرېږي چې دوه خواوې پر امن مذاکرات وکړي. د ټولو مخالفینو نه دا غوښتنه ده چې حالات د دنیا اوس داسې جوړ دي چې جنګونه ګټه نه کړي. یوازینۍ د حل لاره، یوازینۍ د کامیابۍ لاره، د پیشرفت لاره هغه امن ده او د مرحوم باچا خان دغه فلسفه چې عدم تشدد.
خود عوامی نشنل گوند مشر اسپندیار ولی خان د افغان طالبانو نه علاوه راپورته شوی نورو وسلوالو ډلو ته په اشاره وویل چې په راتلونکي کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د پاکستان په قبایلي زیلو کې امن او د قانون عملداری ضروری ده. هم په دغه لړ کې اسپندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه.
هر ځای چې جنگ کیږي نو خلکو لا یو بیس پکاری چې هغه ځای ته هغې راځي او د هغې نه ځي جنګ کوي واپس راځي. فاټا د څلوېښتو کالو نه دغه حیثیت و، دغه حیثیت چې تر کومه پورې ختم شوي نه او تر کومه پورې د فاټا نه دا د دهشتګردۍ تنظیمونه اوښکلي شوي دي تر هغې پورې امن نه راځي.
خو د پاکستان پوځ تر دې وړاندې په بیا بیا ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې د وسلوالو ټولې شبکې ختمې کړې شوې دي او دا مهال په قبایلي سیمو کې هیڅ یوه وسلواله ډله منظم وجود نه لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه کوم چې رادیو ته، ازادي رادیو ته غوږ یاست. هله دا د خبری مجلې تر پای را سره اوسه او یو شمېر مهم مطالب او موضوعات لرو تاسو ته هغه را سره واوري. اوس هم یو هغه موضوع چې پایلوت ډیر خلک په تم دي، د افغانستان لوی سرنوالي وایي ټاکل شوی چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې د ادارو د قضیه د زیاتې پلټنې لپاره ټاکل شوی پلاوی اروپا ته ولاړ شي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په کوردن نه د قضیه لپاره یو اندازه سیرنې بشپړې شوې او لا هم سیرنې روانې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري او اخلاقي فساد پر ضد د مبارزې کمیسیون رئیس له حکومت غواړي چې دغه قضیه په هر اړخیزه توګه وسیړي. د نور حال زما همکار رحمت افغان را کوي.
د افغانستان لوی څرنوالی وایي چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د ادعاو په قضیه کې پرمختګونه سوي او د قضیې د بهرني اړخونو له بشپړې دروسته به ډېر ژر پایلې له خلکو سره شریکې سي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په کور دننه د قضیې په اړه یو اندازه څېړنې بشپړې سوي او لا هم څېړنې روانې دي.
از نظر هیئت بررسی کننده تحقیق تحقیقاتشان در کابل
هغه وایي پلټونکي پلاوي له نظره تر و هدا په کابل کې تحقیقات بشپړ سبي یوازې بیرونی اړخې پاتې ده. پلاوی بهر ته ځي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې په دې اړه څېړنې کوي. که څه یې پیدا نه کړل له خلکو سره به د دغه قضیې پایلې شریکې سي.
شریف نجیب افغانستان سي مطابق به قانون اطلاع رسانی خاط شد.
ښاغلی رسولي زیاته کړه چې دغه پلاوی به په بهر کې شاو خوشل ورځې له مهمو اشخاصو بنسټونو او په قضیې کې له ښکېلو اړخونو پلټنې وکړي. خو دا چې یاد پلاوی به د اروپا کومو هیوادونو ته سفر وکړي په اړه یې جزئیات ورنه کړل. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې په اړه د ګارډین ورځپاڼې د راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان لوی څرنوالۍ ته حکم وکړ چې د دغو ادعاو د څېړلو لپاره دې یو پلاوی وټاکي. دغه پلاوی تر دې مهاله د خپلو څېړنو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم په ګډون د دغه فدراسیون د مرستیال یوسف کارګر او د ځینو نورو مسؤلینو دندې ځنډولې او دوی یې ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د جنسي ځورونو په اړه خبرې سوي تورونه د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا رد سوي دي. د افغانستان لوی څرنوالي وایي چې پلټونکي پلاوی امر کړی چې یوسف کارګر کولای سي خپل دندې ته ولاړ سي خو د قضیې تر بشپړېدو به ورنه پلټنې روانې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د اداري اصلاحاتو او اخلاقي فساد سره د مبارزې د کمیسیون رئیس سید محمد شریفي بلخبي وایي چې لوی څرنوالي باید دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. هغه وایي معلومه ده چې په دې برخه کې باید هر اړخیز مستند او د اسنادو په استناد څېړنې وسي. په دې برخه کې باید اسناد وړاندې سي. هر هغه څه چې د یو قضیې د پلټنې لپاره مهم دي باید ترلاسه سي او بیا وروسته سمه پرېکړه وسي. د افغانستان لوی څرنوالي وایي چې دا قضیه د ټولو افغانانو لپاره مهمه ده نو ځکه به په هر اړخیز او په بې پرې ډول وڅېړل سي.
د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګول وزارت په راتلونکي کال کې د وچکالۍ خبرداری ورکوي. دغه وزارت بیان اکبر رستمی د یکشنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې روان کال وچکالۍ د افغانستان په کرنې ناوړه اغیز درلود او که همدا وضعیت راتلونکي کال هم دوام پیدا کړي افغانستان به له لوی کړکۍ سره مخ شي. نوموړی ټینګار کوي چې نړیوالې مرستې کولی شي په دې برخه کې تر یو بریده ستونزې راکمې کړي. بیا هم رحمت افغان ترې راپور لري.
افغانستان هغه هیواد د چاتیا په سلو کې اقتصادي په کرنه او مالداري ولاړ ده. وچکالۍ هغه ستونزه ده چې کولای سي راتلونکي کال افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د کرنې او مالداري وزارت وایي چې روان کال وچکالۍ د افغانستان په کرنه او مالداري 6% ناوړه تاثیر کړی او د تیر کال په پرتله روان کال کم غله او دانه تولید شوی ده. د دغه وزارت وین اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وایي په هر کچه چې د واورو او باران ورخت کم وي بیا هم هغه ستونزه چې مو په روان کال کې درلوده راتلونکي کال به هم ورسره لاس او ګریوان یو. خو طبیعي ده چې د نړیوالو سازمانونو او ډونرانو مرستې چې کیږي له اوسني وضعیت سره فوق العاده مرسته کوي. په اوس وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سکتور له درکه له 1 میلیارډو زیاتې افغانۍ عواید لاسته راځي چې د افغانستان لویه اقتصادي برخه جوړوي. خو د دغه وروستي کال وچکالي نه یوازې د افغانستان کرنه له ستونزو سره مخ کړه بلکې افغانانو ته لوی اقتصادي زیان هم رسولی. له نامنیو سره پخوا کې وچکالۍ د دې لامل سوي چې شاوخوا 6 لک افغانان خپلې مینې پرېږدي او نورو ځایونو ته بې ځایه سي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هم خبرداری ورکړی چې افغانستان به راتلونکی کال هم له وچکالۍ سره مخ وي. له دې سره پخوا کې د اسلامي همکاریو سازمان یا OIC تازه د افغانستان له وچکالۍ ځپلو سره بشردوستانه فوري مرستې کړي. که څه هم د دغو مرستو د بیې په اړه څه نه دي ویل سوي خو د دغه سازمان په راپور کې د یاد سازمان د سیکرتر جنرال ډاکټر یوسف په نقل ویل سوي چې دغه مرستې به د افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو ته د خوراکي او سرپناه په برخه کې وویشل سي. خو اوس د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که افغان حکومت اوبه ښه مدیریت کړي کولی سي تر یوه بریده د وچکالۍ مخه ونیسي. سناتور مصطفی ظاهر چې له دې وړاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس و په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي موږ د اوبو کافي سرچینې لرو خو ډېر کم ورنه استفاده کېږي او ډېرو نورو هېوادونو ته ځي. ځینې هېوادونه چې نه یې غواړم نوم یې واخلم دوی نه غواړي چې په افغانستان کې بندونه جوړ سي، خو هر هېواد ته لازمه ده چې خپل خوندیتوب په پام کې ونیسي. که چیرې دغه اوبو مدیریت سي تر یو بریده ستونزې راکمیږي. له دې ټولو سره په خوا کې اکبر رستمي وایي که په راتلونکي کال کې زیات ورښتونه وسي نو تر یوه کچه به د وچکالۍ ستونزه راکمه سي. خو نوموړی ټینګار کوي چې د نړیوالو مرستې په دې برخه کې کولی سي ښې ګټورې تمامې سي.
په شمال ختیځ زون کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لارې د ممیزو 15 عصري او معیاري خونې جوړې کړې دي. نور حال زما همکار اجمل آرین راکوي.
په کندز کې د بڼوالو لپاره 15 بابا عصري کشمشخانې جوړې شوې دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د 15 میلیون افغانیو په ارزښت په کندز کې د انګورو بڼوالو لپاره 15 عصري کشمشخونې جوړې کړې دي. په شمال ختیځ زون کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې مسؤل محمد غلام ملاخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کشمشخونې د دې پروژې لخوا د کندز په خان آباد، چهاردرې، ګلتپي او امام صاحب ولسوالیو کې جوړې شوې او هر یوه یې په یو وخت کې د 14 ټن انګورو د وچولو وړتیا لري.
با ایجاد 35 کشمشخانه ما د ناحیه فروش انګور کاملا د یقین ما تشکیل
دغه کشمشخونه د بزګرانو اقتصاد لوړولو کې ډیر مثبت رول لوبولی شي او هغه کشمش چې په دې عصري کشمشخونو کې تولیدیږي ډیر ښه کیفیت لري او په بازار کې هم په لوړ نرخ پلورل کیږي او دغه راز بزګرانو ته د ممیزو د تولید په برخه کې مسلکي زده کړې ورکوو. په ورته وخت کې د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالله خان یو له هغو بڼوالو څخه دی چې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لورې ورته کشمشخونه جوړه شوې. هغه وایي
ای کار برای دهقان بسیار خوب است، دهقان روشای خوب و گوناگونه.
اوس هیڅ ډول اندېښنه نه لرو ځکه که د انګورو په موسم کې نرخ ټیټ هم وي موږ ناړ کېږو چې خپل انګور په ټیټ نرخ خرڅ کړو ځکه په دې کشمشخونه کې وشو او بیا په لوړ نرخ پلورو. له دې سره سم د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د انګورو یو تن بڼوال تاج الدین بیا وایي چې د کشمشخونو په جوړولو سره د ممیزو کیفیت ښه شوی او دغه راز نرخ یې هم لوړ شوی دی.
کشمشخانه کې ایجاد شده حداقل میتونه که 90% مشکلات باغدارانه مر.
خوشحاله یو چې د کرنې وزارت زموږ لپاره دغه کشمشخونې جوړې کړې ځکه په دې عصري کشمشخونه کې ضایعات کم وي، د ممیزو کیفیت ښه وي او نرخ یې هم لوړ وي. په شمال ختیځ زون کې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې مسؤل وایي چې د کشمشخونو د جوړولو برسېره دوی د دې پروژې له لارې له 2016 میلادي کاله تر 2018 میلادي کاله پورې د کندز په مرکز او ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د سترو زیرمو جوړولو، د ژورو څاګانو کیندلو او د لمریز سیستم په نصبولو سره څه باندې 1000 جریبه شاړې ځمکې چې د کرکلې وړ نه وې په ابي کرنیزو ځمکو او په معیاري باغونو بدلې کړي دي.
اوس هم اروزګان ته ځو. د اروزګان د ولایتي شورا غړي او خلک وایي د دغه ولایت په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري. په دې اړه نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د اروزګان د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د اروزګان په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري. نوموړي وایي د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ خلک د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي.
خو متاسفانه چې په ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونه شتون نه لري چې هلته زموږ همه ولسونه، هغه قضایي ولسونه، هغه شرعي کارونه چې باید مخته یوړل سي چې د محاکمو ته راجه کېږي، عدلیه ته راجه کېږي، حقوقو ته راجه کېږي، هر هغه چا ته راجه کېږي هغه شتون نه لري. منم د مخالفینو نیمګړې اداره ده، سرعي اداره ده، شرعي نګاه یا هغه بشري نګاه چې هر نګاه وسره دا اوس هم په هغه ساحه کې 80% د پښو لاندې دي، 60% هغه مخالفینو په ډېر جدیت یا په زور واقعي باندې رسېدګي ورته کړې ده.
معلم عبدالله د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د نورو اداري واحدونو تر څنګ عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري او په خبره یې چې د سیمې خلک یې له مجبوري د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي.
په دغه ولسوالۍ کې قضاګر سره ستنه قضا کار چکیږي هغه په دغه ولایت کې کیږي د جراوت په نامه باندې په ولایت کې کیږي چې په سلو کې دوه نفره رسیدګي ورته کولی شي نورې وجه رسیدګي نه شي کولی د هغو کاروبار الله د طالبان محلي طالبان ورخلاصوي هغو ته مراجعه کوي د طالبانو د فعالیت څخه هېڅ رضایت هم نه لرو ولایت چې وجه مقصد هغه وجه ده د ټوپک په لاس د ټوپک د خولې وجه ده رضایت د زور د خولې رضایت دی وجه ده بل داسې موضوع نه دی ته وجه موږ د مجبوري په خاطر باندې چې ستونزه مو غټېږي موږ مجبور وو کله چې وجه ده هغو ته ورسو
په ټوله کې د ولایتي شورا مسؤولین او خلک له دولت غوښتنه کوي چې په ولسوالیو کې د امنیت راولي او دولتي ادارې دې ورته فعال کړي
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته چې عصمت ساروان وړاندې کوي
د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبري د بین الافغاني خبرو لپاره سریزه بولي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو ستنولو ته جدي دی د کابل ښار په منډی کې په میلاد مارکیټ کې اور مړ شوی دی راپور نو وایي چې د اور د لګیدو له کبله ډیر مالی زیان پیښ شوی دی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي خاصو ځواکونو یې تېره شپه په هلمند کې د طالبانو د مخدرو موادو پر یوې فابریکې او د چاودیدونکو موادو پر یوې ډیپو برید وکړ او دواړه یې ویجاړ کړل د فلیپین د جنوبی ټاپو جولو په یو کلیسا کې نن د عبادت پر مهال دو بمی چاودنو لشتر لږه یویش کسان وژلي او یو بیا نور ټپیان کړي دي روسي رسنۍ وایي په ساراتوف اوبلاست کې په یوه کافي شاپ کې د دوو چاودنو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او یولس نور ټپیان دي د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د پالیسۍ په مخالفت کې د یولسمې اونۍ لپاره په لسګونه زره کسانو چې د خوندیتوب ژېړ واسکټونه یې اغوستي وو د څو ښارونو په لارو کوڅو کې لاریون وکړه او د کرکټ نړیوال شورا د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان سرفراز احمد د نژاد پالنې له قانون څخه د سرغړونې په خاطر له شپږو سیالیو څخه بې برخې کړ
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان کرکټ بورډ په کابل کې د یو بل نړیوال کرکټ لوبغالي د جوړیدو هڅې پیل کړې دي د دغه هدف لپاره د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستنگزي د ښار جوړولو ازمکه راځي وزارت او کابل ښاروالۍ استازو په ګډون ګډ پلاوی نن د قلعه زمان خان په سیمه کې لزنګړې شوې ځمکه لیدنه وکړه د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د غزمکه د کابل ښار شپاړسمې حوزې قلعه زمان خان کې پرته ده ول پریکړه وسړلو وروسته امکان شته چې پر یاد یا کوم بل ازمکه د کرکټ یو نړیوال معیاري لوبغالي ورغ ولشي دا یادول ده چې څومره د وړاندې د ولسمشر غنی د حکم پر بنسټ په کابل کې د کرکټ یو نړیوال معیاري لوبغالي جوړیدو په مخه یو پلاوی ته دنده ورکړل شي او څو د کابل ښار لیو شمیر سیمو لیدنه وکړي او له هغه وروسته د کرکټ لوبغالي لپاره یو مناسب ځمکه په ګوته کړي د افغانستان کرکټ بورډ او اوسنۍ لوبغالي حضوري چمن ته نږدې پروت دی چې د کرکټ بورډ په وینا د مخ پر زیاتېدونکي کرکټ او لوب لپاره کفایت نه کوي د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې راتلونکو لوب ته د چمتووالي په خاطر نن په کابل کې تمرینات پیل کړل د فوټبال فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو تمریناتو کې د فوټبال د ساحلي ملي لوبډلې شل لوبغاړي ګډون کوي او د یو ایراني روزونکي لخوا روزل کیږي دی وی د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د مارچ په میاشت کې د آسیا د اتلوالۍ او لاغي وروسته د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې ګډون کوي او وروسته خبردار چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د پاکستان لوبډلې په کپتان سرفراز احمد د څلورو لوبو بندیز ولګاوه آی سی سی دا پریکړه لاغه ورسته کړی چې هغه د سویلی افریقا سره په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې د سویلی افریقا لوبغاړي سره د نسلی تعویض نوم کارولی و سرفراز د لوبې په جریان کې د جنوبی افریقا لوبغاړي ته د کالیا یعنی تور غږ کړی و چې د کرکټ د نړیوال شورا له اصولو مخالف کار دی سرفراز د لوبډلې د کپتانۍ برسیره د پاکستان وکټ کیپر دی چې د دې حرکت وروسته بیا له افریقي لوبغاړي رسمي بخنه هم وغوښته د پاکستان کرکټ بورډ د آی سی سی له دې بندیز وروسته سرفراز بیرته پاکستان ته ورغوښتی دی
ورزش خبرونه مو له یوسف زدران نو اوریدل اوس دوه ونیس پروګرامونه د انصاف پلټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرېدو ته چمتو دي تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ خیچاره
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبل یاغي پسې ورشبل یاغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ننګرهار له ولایته د عبدالامیر په نامه د پولیسو یو افسر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې سلور پنځه کاله مخکې حکومت د یوې نمرې ځمکه مستحق ګڼلې وه، پیسې هم تحویل کړي خو ځمکه تر اوسه هم نه ده ورکړل شوې. د دې ستونزه مو د ننګرهار ولایت له امنیتي مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور نوم د سید او د کوم ځای د ټلیفون کړه؟
نوم مې عبدالامیر او د پولیسو متقاعد افسر مې د جلال آباد ښار کې.
کله د تقاعد کړه؟
د نوي کال کې. نوي کال کې
مشکل د سید وای ما ستونزه د سید او څه مشکل لري؟
مشکلات دا دی ورور چې دا نمرې پیسې موږ نه اږي ولا قسم د ته کوم چې خلک په ویورا سره کړي دا موږ روپن تعویل کړي
وظیفه چیرې وه؟
ما هغه وخت کې د بیت کوټ په ولسوالۍ کې مې وظیفه وه، نمرې په څلورو اتیا کال کې توزیع شوې، څلورو اتیا کال کې مې چې وې څو کاله کېږي.
نور کسان چې ستا غوندې مستحق ګڼل شوي هغوی ته ځمکې ورکړي؟
تقریبا ما درته وویل چې هغه خلکو نمرې چې د پوخ سړک نه لګېدي ډېرې لرې دښته کې هغه هغوی خلکو نه توزیع کړي دي، او دا زمین میوه چې دلته خاص پاخه سره سره نږدې دي
تاسو چې دا پیسې تحویل کړي حتماً به مو بانک ته تحویل کړي. بانک کوم سند یا ویز څه شی درکړي؟ دغه مسؤلینو ته چې ته مراجعه وکړې څه وایي درته؟ دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ لوایاند خاغلی فرید الله سره شریک کړه. جناب فرید الله، د ننګرهار ولایت د عبدالامیر په نامه د پولیسو یو متقاعد افسر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د حکومت د حکم په اساس د یوې نمرې ځمکه مستحق ګڼل شوی، څلور پنځه کاله د مخه پیسې هم تحویل کړي خو ځمکه یې ترلاسه کړې نه ده. ستاسو نظر مو غوښت.
دا ځمکه شته دی او دغه زورګیانو نیولې وې، خلکو نیولې وې، غاصبینو نیولې وې. تاسو معلومه ده چې دغه دوه هفتو کې موږ هغه کوم زینا چې غاصبینو د خواني ول شو هغه موږ تخریب کړو، لبینه مې وړو چې په دې کې د سروالي خپل مشر قاضي صاحب استناف محکمې او د شاروال صاحب او دا ټول موږ یو ځای وو چې دغه رقم تخریب کړو، لبینه مې وړو چې په دې کې خاروالو مطابق د کوم پلان او کوم نقشه شو هماغه تطبیقیږي، او هر هغه څوک چې غیر قانوني کړل کېږي د قانون منګول ته بسوارل کېږي، او هغه ځای نه موږ ټول روان کړی دي.
خبر ادا کوم چې دغه متقاعد افسر لچې تر اوسه زمکه نه دا ورکړل شوی. د دې علت سو او بل دا چې دا زمکه به ورکړل شي
نو دا خو امکان لري چې کوم یو هغه تشکیل د مخې د شاروالۍ چې کوم جوړ شوی دی د پلان په مطابق باندې په ماغه باندې مخکې ځي. او دویم مشکل دا و چې مخکې ګل هغه واغې نه بل والي واغې نه بل د همدې وجې همداسې پاتې شوي دا سیدونو او خلکو نیولي وو. تاسو خو دا اوس معلومه ده چې د ننګرهار نوی والي راغلی دی او د ننګرهار امنیه قومندان محترم پاسوال غلام سلیم ستانکزی او دغسې د استناف محکمې رئیس د نوی شاروال نو انشاءالله دا ډېر ژر به ونیول شي او دغه غیر د غاصبینو نه او دغه ځمکې به بېرته هغه د شهدا کورنۍ ته ورکړل شي. او دویمه خبره دا ده چې دغه کومې ځمکې چې سایمن صابان چې دي هغې اویزونه لري ټکټونه لري او پیسې تحویل کړي دي چې تاسو مخکې ویل چې یو ډېر زره افغانۍ دي تحویل کړي په مطابق د پلان چې کومې او د مشرانو وي دا غیر طریقه به ورته توضیح شي او ورته به ورکړل شي.
ښه که دی تاسو ته مراجعه وکړي څه مرسته رهنمایي به ورته وکړي؟
ولې نه ولې نه هر وخت کوي چې شری شي دا په خپل ټیکس لري ثبوت لري پیسې تحویل کړي کوي چې شری شي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د ننګرهار ولایته د عبدالامیر په نامه د پولیسو یو افسر ازادي رادیو ته ویلي چې سلور 15 کاله مخکې د یوې نمرې زمکه مستحق ګڼل شوی وو. پیسې هم تحویل کړي خو زمکه ورته نه ده ورکړل شوی. او د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فرید الله وویل چې په دې موضوع کار روان دی او په لږه موده کې به ټولو متقاعدو افسرانو ته چې مستحق ګڼل شوي یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ستاسو د خوشی په هیله دا ونې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې لخپل کورنۍ څخه ورکتي او نور بیا په نورو سیمو کې لیدل سوي دي خو لا تر اوسه کورنۍ ته نه دي رسیدلي. ازادي رادیو د همدې پروګرام له لارې هڅه کوي چې تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسوي. لومړی پیغام به د یو اوریدونکو راوخلو چې په خپل ورک پسې ګرځي.
وروره هغه د په تاریخ دی ولسم تاسو په نوم د اسلامي متي ولا په مدرسه کې د پېښور تاسو پیدا کړی د یو لسکاله د ورکی دوکېږي او دا موږ ته قومیانو ته موږ غوږ نیولای او د رادیو له طریقه موږ ته ویلې چې دوی دغه رادیو کې پیدا کړی د نو تاسو کده د متي ولا په نامه او یو لسکاله کېږي چې ورک د متي ولا ولادیات قائدین ده د خویداد صاحبه کابل کې دغه په دغه شمیره د پلار شمیره ده. که تاسو کوم معلومات پیدا کړئ په دغه شمیره موږ ته زنګ وکړئ چې دا معلومات موږ سره شریک کړئ.
محترم وروره ستاسو د غوښتنې سره سم عدد د پیغام زموږ په آرشیف کې پروت او تاسو ته په تکرار ډول خبروم. هیله ده چې همدا پیغام تاسو خپل عزیز ته ورسوي.
السلام علیکم. زه جاوید د کابل ولایت څخه ازادي راډیو کارکونکو ته د سړلو کوم سلامونه وړاندې کوم. ما تیر کال هم دا وخت یو اولي ورکشي عزیز مبارک یو غزنی و ته متي ولاینو مو ما غفور کړو او د غزنی ولایت او د متي ولاینو دا تقریبا لس یو لس کالو چې کور او ته او خبر کې منسه کې اوسه پوری سبق وي او مې ورور ماته زغو چې ورور یې باندې پښتنه ونه کړله اخوان ورک او دې پریشان ده او مال پښتنه وکړله یو کړه د اعلان ازادي راډیو ته ورک ما معلومات وسی او د کور په سي ډیر دی ورخونه ده ماته د کله کړه ویل خو د اندړو له سړي کوم له سړي یو دا ول سړي معنی را ده چې ته ول یا ورور یې راځي ما غاوري ما څه په دا اړي شمیرې باندې اړیکه مسول صفر اتاویا څلوېښت اتاویا 222.
اوس به د یوه بل دوست ږغ واورو چې دی هم د یوه ورک په اړه معلومات راکوي.
هلو السلام علیکم.
ازادي راځو کارټورو ټول ته سلام ما بعد سلام بل دي دوشن دي فوراز یو کس یې پیغام پری خو کې او سواتي جنیدا او په پرا کې چا پری کې دا وی دی وی معلومات لرما د بشانو کړه باش مارس ولې کې سره چې پر واویا ولس نه شپې ته پینځه سو اویا اشماره اور دی سره نه شو چې پر واویا ولس نه شپې ته پینځه سو اویا
مننه کوم دوستانو چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستولې دي. اوس به هغه پیغامونه وورو چې تاسو خپل اورک دوستان پکښ لټوي. په ګډه به وورو.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل اورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یا ور بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بلے السلام علیکم زاد الکین د پراد ویلای د بالا بولک د ولسوالی د گرانی د کلی ستای شرط لاین کې ما زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا 16 کاله عمر دی او د 16 میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور چې زه په بالو باندې معلومات لري ډېره هیله لرم را زما د ټلیفون په نمبر دی ماته زنګ را وی وروره 10 لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 00 5 5 8 8. د ټلیفون بله اریبا شمېره ده 0 00 4 8 8 3 0 5 2. ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه کوم.
السلام علیکم. زه عالم ګل د هلمند ولایت تنازی د ولسوالۍ د شرک خبره کوم. زما پلار شریف احمد ګل اکا په نامه دی. سړی سړی دی د شپېتو یا کلو پر شاوخوا باندې عمر دی. یو کال کېږي چې د کور څخه وتلی دی. د هر مسلمان ورور سره چې یا ګلې مسوی په دغه لمبر باندې زنګ ووي 0 01 01 9 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3.
السلام السلام علیکم. زه مرک مشهور په امیر محمد خبرغان دی ولایت جغسای د زرکرخانه څخه. زما یو زوی دی عمران په نامه په اثر د خلل د دماغ او لکوره ناراضه سوای ورک شوی ده. مدتی اتو کاله کې چې لکوره نادرکه سوای ده نوم یې عمران ده. هر چاته کې دی عمران په نامه باندې معلوماتي لکوره نادرکه سوای ده. سینه 15 کاله ده. دا اتو کاله کې چې نادرکه ده مونږ ته په دې نمبر باندې معلومات راځي 0 00 4 1 3 8 5. شیرینی ورکول کیږي. وسلام.
دغه زما زوی ورک دی عبدالحاجی په نامه دی. دا 15 کاله کېږي د کورو د کوچنیانو سره د کډې سره ورک دی. که چېرې په دغه تلیفون په شماره زما نوم پیزلا کا دی د کلي پراده ولایت یم د کلیسان د ولسوالۍ په دغه شمېره چې زه خبرې را سره کوي زه در سره کوم په دغه دې مخ ته معلومات راکړي بس د خدای په امان.
السلام علیکم. زکری شهزاده د هلمند ولایت تمرجی ولسوالۍ د شورک د سیمې در سره په تماس کې ما. زما پلار دی نوم یې محمد ګل اکا دی. د نور زامنو نمانی پیدا ګل او سلام ګل او علم ګل دی. هر ور که په دغه اکړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمېره زنګ ووهي 0 00 4 2 5 5 9 1. یو ځل یې بیا تکراروم 0 00 4 5 5 9 1. که هر چا راته فایده کوي ښه پوره جایزه درلاسه کولی شي. وسلام.
زه د کندهار ولایت خبره کوم. السلام علیکم.
زما دوا ورونه دی ورک سی چې یو په نامه درامت لا دی بل په نامه د امن لا دی نو اوس دا درې کاله کېږي چې دوی له کوره وتلي دي د ایران په نیت هېڅ درک یې په دا درې کاله کې زموږ سره معلومات نه دی نیولی نو اوس که دوی زما غږ اوري یا یو بل شناخته د دوی په هکله معلومات لري په دغه لمبر دې و موږ ته زنګ ووایي 0 1 0 بیا دوه واره څلور بیا اووه بیا 0 بیا اووه بیا اته بیا 0 لمبر یو وار بیا درته تکراروم 0 1 0 بیا دوه واره څلور بیا اووه بیا 0 بیا اووه بیا اته بیا 0 سلام علیکم
بجه سلام علیکم زه جانان یم د کندهار ولایت سمې زنګ بتولی دی زما یو ورور دی چې د سره بغله سبول سوی دی د پلار نوم یې خدای دا راکان نوم یې عدلا جان د ورور نوم یې یو جانان یو صدیق دی د ده نوم خان دی د 10 کالو 20 کالو په شاوخوا کې دی نو دی سره بغل ته تللی و د نیښه څه بس نه ده راکه سوی دی 2 کاله کېږي نو هر مسلمان ورور د داسې خړې سترګې دي د 10 کالو په شاوخوا کې دی د هر مسلمان ورور ته که معلوم وي لیدلی یې پر دا پښو ټپونه هم دي هر مسلمان ورور ته که معلوم وي په دغه لمبر دې زما سره اړیکه ونیسي 0 1 0 0 څلور شپږ څلور اووه څلور 0 پیغام نشر کوي شیرینی ورکړه کېږي سلام علیکم
السلام علیکم ما یو عزیز ورکړی امیرجان میزي پنځه کاله عمر لري د جوند ولسوالۍ دی د شاباجانو د کلي دی د بادغیس ولایت دی نو که په دغه اړه هر څوک معلومات ولري او په غوزو کښې هم نو که علت لري نو که د غوزو درنتیا هم ورسره ده نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي 0 3 4 4 2 12 1 یو ځل بیا د ټلیفون نمبر تکراروم 0 3 4 4 2 12 1 وسلام
السلام علیکم زما نوم امین الله د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ اړوند کاینوي سیمې څخه مې اړیکه درسره نیولې ده وروره زما یو ورور دی تقریبا شاوخوا 3 کاله کېږي چې د کوره څه وتلی دی نه د مړه او نه د ژوندي معلومات ته نوم یې احمدشا دی د عبدالرؤف زوی دی هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي یا په اړه کوم معلومات لري په دغه شمېرې ما ته زنګ ووایي او هغه کوم ورور چې مخکې په تېره خپرونه کښې میسیج پرې ایښی و چې د احمدشا په نامه یو سړی دی مسجد پر مسجد کېږي تقریبا د 2 کاله عمر لري هغه د هغه ورور دې خپل میسیج پلاله بیا په راروانه یکشنبې په خپرونه کښې ووایي یا دې ازادۍ ته زنګ ووایي چې زه د شمېره د ځانه سره ثبتم او بیا معلومات نیوکم دا زما شمېره ده 0 1 4 4 8 1 0 دوه واره نه نه بله شمېره ده 0 4 4 1 6 1 وسلام
بله السلام علیکم عبدالمنان یم د هلمند ولایت تګرشته ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما یو ورور دی د جانان په نامه دی تقریبا 15 کاله کېږي ته کوره څه نظره کړې نه د مرګ نه کوم معلومات مر څخه شته هر مسلم ورور که دغه تاریخ له معلومات لري مور سړي په دغه شمېره باندې زنګ وکړي
زه د روزګان دولت تجیز عبدالسالۍ نه خبرې کوم او دا زوی عبیدالله یو کال کېږي چې کندهار تللی دی او نظره کړې څه معلومات موږ ته نه کېږي په دغه لمبر باندې ما ته دې زنګ ووایي 0 1 2 2 4 5 2 8 3
هلو ازادي راډیو ته سلام احترام وړاندې کوم زه کریم لمسان د زهحمدبدلدی پاسمنه کلي اوسېدونکی زما یو ورور د عبدالقاهر په نامه باندې چې دی د 15 شپږ کال کېږي د کور نه دراکه دی ازادي راډیو له اورېدونکو زه خصوص زنګولې کېږي چې په دغه لمبرو باندې موږ ته زنګ ووایي چې هر چا سر وي که هر وي لمبر د کوان 0 1 0 9 1 0 8 0 0 نمبر بیا درته تکراروم 0 1 3 9 1 0 8 0 0 0 1 2 2 5 5 0 1 0 1 5 5 ازادي راډیو خبر مننه السلام علیکم
ما ورور خپل نوم سعادت تیز ما ورور ریزبلا کندهار ولایت کې دا شپږ میاشتې کېږي نه درکه دی که هیله مې دا ده چې دا پیغام ثبت کړي او دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 واویا واویا 1 شپېته 2 شپېته.
سلام علیکم تیل احترامات می سہیل سینما دا ہلمند ولایت مرکز لشکرگاہ سا زما یو انډیوال ورځ به تقریبا دا 2 کال کیږي چې دا کندهار ولایت دا ولسوالۍ د خواجه ملک د کلی اوسیدونکو دي دا امین الله په نامه دي کدی زما ژغ اوري یا کوم د دوست اوري زما ژغ لطفا د انساني مهرباني له مخې دي زما سره د ټلیفون پر همدغه دوه شمارو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 3 4 5 6 د ټلیفون افغانستان شماره ده 0 5 1 4 2 8 اویا او خپل شرینی دي درلاسه کې.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بله السلام علیکم زنی دام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ترغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه مزه دا کار دې په نامه د علاوالدین دې د جمالیا کار دې د امبیا کام لسی دې او د اوتلو ته جانان وراره دې دا یو کال په ځنیا چې د خپل کور ته نه درکته و دې مست نه د مرګ او نه د ژوند معلومات تا هر مسلمان ورور په خبر دې مست دې د دغه ټلیفون په شمیرو زنګ ووي 0 8 6 7 9 8 8 7 3 8 0 8 6 7 9 8 7 3 8.
ہلو السلام علیکم میں محمد مصطفی مر کلین مانر خان مشور فون شاہ باو کال کی جو چ دمن نایس کندار ولایت دمن نایس اندر کسوید ار سو کے پاڑ معلومات لری لما سر کی پردہ رشمرہ تماس کنی سی پر اگیا اتے چل گیش چپتے نصر درتل گیش لا کا ونی شیرنی ور کول کی جو ار سو کے پاڑ معلومات لری پردہ رشمرہ تماس کنی
السلام علیکم. بلیا السلام علیکم سلامونه قبول کړی تا خدای غواړم. زه روزی محمد حکیمی هم د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. دا درې میاشتې کېږي چې زما ورور نه دره کتوی دی او د اتلسو کالو دی د کور خوا بده شوې ده تللی دی او نو درکې نه دی معلوم. اصلي دی د روزګان ولایت د چارجنو اوسېدونکو دی د دشتک د سیمې دی د میرامزا کا زوی دی د بورا کام له سیدی د بورا کام له سیدی هر مسلمان چې د پاکړه د ناری سراج په څیر کې معلومات لري نو ته خبره کې او د نوم یو کلان میر یو کلار دی د نوم نو په مدرسه کې اوس د کانې ویل ورکته و دي نو هر مسلمان وروج په خبر دی یا په خبرې هغه دې مرته معلومات راکړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 0 6 5 4 5 5. یو ځل بیا شمېره درته وایم 0 0 0 2 2 6 5 5 5 5. خپل شرینی دې وغواړي چې هر څومره شرینی غواړي خو هر مسلمان ورور چې په خبرې بس موږ دې خبر کې موږ ډېر په تشویش کې یو. ازادي راډیو ته دا خپل پیغام پرېږدم. السلام علیکم.
زما دغه پیغام دی زه د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ سمې اړیکه درته نیولې ده. د ظاهر بابا په وخت کې زموږ یو عامه د زموږ نیکه یو چا ته په بخښه ورکړې وه د ده پر ځای نوبت تللی وو عسکري ته نو هغه سړی د چیری وو د چیری وو دغه زموږ عامه به وشایه چې وپاسته وي دي دوه وړونه وه د زموږ پلار زموږ اکا دوې خوندې وې برای چیری ته بوتله اوس نو دا به وپاسه وي د بچیان کې زما غږ اوري په دغه شمېره دي ما ته زنګ ووي چې چپر و چپر سلور بیا نه شپر و اتا و نه پا دقش میاره جی ماچه بچان زنگ وی دقش ماش میاره ده و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دغه شمېره باندې موږ ته زنګ ووهي 0415 08 0321. دغه یو ورک آغا صاحب دی، نوم یې نور آغا دی، سیداته هغه سبزوی دی، د یوې میاشت راهیسې ورک دی، ټول کالی یې پتن دي، خولي یې ده، لاس یې ماتې، عمر یې 10 کاله تقریبا دی. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي د درویشان د علاقې اعصابي تکلیف لري. په دغه شمېرې دې موږ ته زنګ ووهي، مخکې مې هم ورته وسې دوم ځل بیا ورته وایم 0415 08 0321. السلام علیکم.
و علیکم سلام. دوستانو تاسو پیغامونه مو د خبره کړه، هیله ده چې ورکو عزیزانو ته ژر تر ژره ورسیږي.